آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای وخت د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د مخکنی جمهوریت نظام له اته سو زیات کارکونکو امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وشل شوی یا شکنجه شوی یا ورک شوی او یا هم نیول شوی دی. یوناما د سیشن بی پورس په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاع یا امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلي دا قضیه مستند کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملي شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو، په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وخت تر طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د 2023 کال له اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکنی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض له 800 زیات قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي، په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقته لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لورې او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده، خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره یې دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښایي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوې نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې، دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بوي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعاتونو هنداره بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي.
کومې شمېرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقص روان دی. له نړیوالې ټولنې هیله کېږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي، ځکه طالبان وښودل چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي، خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن بی پروس خپور کړ او په طالبانو باندې تور پورې کړی دی چې دوی تیر یو کال په ترس کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وژلي دي او یا یې هم زندانی کړي دي. د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم میلمانه په خبرونه کې راسره وصل شو له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتونکو شرکی کړوخیل د واتس اپ لاله را سره ده خبرونه ته شرخلی. اغلی کړوخیل، د یوناما راپور کته سول وسته وي ساس په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبال ستاسو او د پروګرام محترم او اوریدونکو ته. زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسایلو باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسایل د اسنادو په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلی د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسایل هغه کړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونو نه دا ارقام ډېر نورم زیات دي. اما مهم هم دا ده چې په هر ولاوس په هر کچه باندې باندې وي زما په نظر دغه مسایل دي شوي دي او واقعا باید طالبان دا خبره ومني او دنیا تم دا مهمه ده چې اقلم یو معتبر ادرس د اسناد په اساس باندې دغه مسله مطرح شوی او دا مسله باید واقعا جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوه ټکي د پام وړ دي. یو خدای چې طالبان ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنیو په اساس شوی وي د یو خبره، او بل تاسو ویل چې کېدی شي چې تر دې زیاتې پیښې هم شوی وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوځ د پخواني ویان په وینا هم دا خبره واورېده. هغه وویل چې دغه کسان چې وژل شوي دي تر دې شمېر ډېر زیات دی، لیکن ولې خلک همدغه مؤسسې یا هغه کسان چې ادعا کوي چې دغه تلفات زیاته اوښتې دي، ولې هغوی په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه، ولې دا ارقام نه راټولوي، علت څه دی؟
دا خو واقعا ډېر دقیق خبر ده او امیدوار یم چې دا خبر هم شوی وي او دا مسایل یا دقیق راپورونه هغه شریک سي له دنیا سره، له ولس سره، تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي. اما متاسفانه شاید په مغه شکل باندې دا ټول ارقام ډېر دقیق راټول شوي نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوي نه وي. اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اصل داسې مسایل نه دي شوي. یو دو مسله چې دوی وایي چې دا به کېدای شي د شخصي دښمنۍ په اساس باندې، شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودل، نه د افغان ولس له طالبان سره، دا څو خپل شخصي دښمن پیژني. په هر صورت هر څوک له یو ادرس نه که دفاع یې کړی د وطن هم له یو ادرس نه یې کړی ده، او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره له ولس سره جنګېدلی له یو ادرس نه شوي چې دوی مسؤوله دي. هیڅوک حق نه لري چې څوک په انفرادي شکل، خو که د تاسو د ګروپ غړي یا د تحریک غړي خلک راباسي، شکنجه کوي، وهي، توهینوي، تحقیروي، بندي کوي او حتی وژني، باید دا خو اوس خو تاسو اوس حاکمه ډله سي مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي. نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بېغوري ښیي، بې تفاوتي ښیي، او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه وي، نو بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده؟ دوی باید همداسې یو میکانیزم، یو سیستم جوړ کړی وای د شروع نه تر څو پورې هر چا تخطی کوله یا په چا باندې په حقونه باندې تیری کده باید دوی خبرېدلی او فورا د هغه مخنیوی کوله، چون دوی هیڅ نوه سیستم یا ضمانت نه دی ورته کړی ده چې خلکو ژوند ښه خوندي واوسېږي. پس فکر کوم چې دوی باید د ټولو پېښو مسؤلیت واخلي.
په تېرو دوو لسیزو کې د ولسي جرګې له لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بېلابېل راپورونه خپرول، د یوناما راپورونه څومره دقیق وي؟
په دې کې شک نسته ګورې شبر صاحب، دا ادارې نشي کولای چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثقو اسنادو باندې دوی وکړه شي، ځکه چې په آخر ورځ کې دوی اعتبار هم مهمه ده، دوی خپل سوال لاندې شي او دوی باید یو شی په اسلام دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر واوسېږي، او سبا که دوی باندې کوم ادعا کوي هغه په اسلام هغه اسناد هم شریک سي سي دا موضوع درسته ده، صرف ده یو ده غلط راپور یا نظر په حساب بانده نده شوی. نو ده خطره در رسمی ادارات و اهمیت و مواقع پامده بانده ده چه دوی ده اسناد و پا اساس بانده خبری که شواهد و پا اساس بانده خبری که دی کلا هم صرف ده خبر یا ده چه نظر یا ده چه غلط راپور و گزارش په حساب بانده اوگوی در قم نشریکه وی. مازه که ویلی چه کوم اسناد چې دوی ترسه دلی دی او دوی مطمئن نه سي، ځکه دا تعداد ډیر کم کول، حالان څه دا پیښه کله پروس کال راس نه لپینسونه پورته کسان وزل شوی یو کال نور تیر شو او دوی اصلا تعداد کافی کم تر کول. نو دی خطر
تاسو 1500 وویل، تاسو د څه اسناد وایسته چې تیر کال تر 1500 ډیر کسان وزل شي؟
خو مختلف ادارات و مختلف کسان و چې پیسې راپورونه نشر کړی دي او ادعا وسوي دي نو هغوی ویلي چې له 500 نه پورته شوي، یا مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریکه کړي دي، مختلف خبرونو کې دا مسایل راغلي. اما په دې یو رسمي ادرس یا هغه مسل معتبره وي، رسمي وي، هغوی موده مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبر وکړي، غیر دغه نه هغوی خپل اعتبار سوال نیسي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
د یوناما دغه راپور له لویه سره په افغانستان کې د زور زیاتي او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمه وژنو او د دغو شیانو په مخنیوي کې څومره اغیزمن تمام دی شي اغلی کړخیل
او بس څنګه کې نشي سوال مو
څنګه مال د یونامه کوم راپور ور کړی دی آیا دغه راپور چې د خبرې په ډاګه کړی دی چې دغومره کسانو سره 900 کسان یعنی ول شیبی دی یا وشل شیبی دی تر 200 زیات دوی وای چې وشل شیبی دی غیر قانوني آیا دغه راپورونه د دې مخه نیولې شي په افغانستان کې تر به حد پورې چې دغه څه پیښ تکرار نشي
که طالبان احساس مسئولیت وای که باید چه ونی باشه زکر چه متاسفانه دی دوی اغا سخنگوی مغا فقط سو جملات زدی و اغا یو دوای چه دا مغرزانه دی و دا معسقه ندی دا تایید شوینه دی پا آخر نوسوایی چه که دیسی لشخصی ادرسون نشوی اما دا هیچ کل دوی احساس نکوی سی شخصی ادرس نتنگ دی تاسو دی تحریک کسان کولی سی سی داسی یو غیر قانی عمل اجراکی نو تاسو خوی مسئولیت لری ولو که شخصی سطح بندی بی خب مثلا تاس را جکی گی تاس ول دخل کجون خوندی نسطی ولی استاس و اغا فرمان و حکم و یا توسیه استاس و پا پلاویان و بندی یا دیتاس پا کارمندان و بندی تحصیل نلید و تا اهمیت نلید نو از ما پا ان بندی که دوی واقعا یا احساس مسئولیت کهی یا مسئول اداره زن گنی در مسئله دوی را جکی گی و دوی با جدی دیدی مخنیوه و بکی اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو آسی پذیر وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنگیالو باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بسلا فشار نسی راوړلی ځکه چې دوی خپله په ډېر یو داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی تومره خاطر وغواړي ولا چې دوی هر څه کوي ځکه چې دوی یو داسې یو جنگ دوی ته مخ ته بوله داسې اوس دوی په قدرت تر باندې رسېدلی دي یعنی دوی هغه خپل اول خپل اداره سوالنده ده دوی دغه نوې حکومتداري او زه فکر کوم کېدای شي په آخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند او خوندیتوب ورته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري
مننه پخوانه افغان دیپلومات غوث جانباز تر سره وصل شو د ټلیفون لاري جانباز سب تاسو خبرونه تشرحلې د یونما دغه راپور څه فکر کوي چې آیا د سر راپورونه په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتیو مخاوني ول شي
سلام خاله شبر تاسو ته ټول ها دوستان ته شمنګاوري ګوري خامخا هر نوع فشار چې په حاکم ډلې چې طالبان دی او ځان ته امارتیان وایي هر نوع فشار معقول فشار قانونی فشار سیاسي فشار اقتصادی فشار په ډلې باندې نه د افغانستان په خلکو باندې باید وسات شي تر څو چې دا غوښتنه په ساده پښتو وایم چې تر څو چې دوی سمې لارې ته راوړې شي تر هغه چې دوی د لرنه په کور کې دغه خودسری وکړي دغه مشروعیت هم لري تابان چې دوی له هر څه انتظار کېدای شي او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه بیخي نسبی دی ځکه چې لرو پرتو یو سیمو ده چې هلته حتما پخوانی هم نظامي منصوبین شته دي هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لرې کړی د دغه استبداد نه د دغه اختناق نه د دغه فشار نه زما په نظر دا ارقام چې کوم راشي ودی دا ټول نسبی دي کاغلی شپر او ټول هغه آسیب پذیریګانی هغه خطرات هغه وحشت چې دوی خبروي هغه آسیب چې دوی رسوي هغه وژنې چې دوی کوي پټي وکړه هغه ټول احتوا شوی نه دي په دې راپور کې غیر لپاره زما نظر دا دی چې په حاکمې ډلې باید فشار وساتل شي هغه چې هغه سفیر صاحب ویلي دوی خو همغه نوکریوالی خبرې دي چې
یعنی څنګه او بشه جان باس سره هم فشار ساس مطلب دی
هر معقول فشار که هغه اقتصادی وسیږي هغه سیاسي وسیږي هغه هم دغه ادامه د بندیزونو وسیږي دغه نه کاغل د دوی د تور لستونه وسیږي دوی سره مستقیم دوی ډلې سره چې کوم کومکونه کیږي یا د سې دقیق تر وایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشری کیږي هغه باید جدن او جدي کنټرول شي چې دوی خپل کوجبو کې وانه شي چې کوي دا کا یعنی هر معقول فشار هر سیاسي فشار هر اقتصادي فشار هر فرهنګي فشار چې په دنیا کې شتون لري باید د طالب په ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي تر هغه چې دوی د اختیار سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد نکړي د قانون حاکمیت ایجاد نکړي نن خو په افغانستان کې خاګل شوور یعنی زه دغه د طالبانو سیمپاتیزانو ته حیران یم چې دوی کله وایي چې امنیت راغلی ده دا افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی د دغه شریعت چې دوی وایي دا شریعت خو دې راشي تعریف دي چې مثلا څه رقم دغه د ازادي د فکر ان اتواله د خلکو ازادي د فکر اخلي توواله اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري توواله احزاب بندوي اول خو ته او قانون پاس کړ ته او د قانون مور پاس کړ چې تا باندې اعتماد
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویلې دي تازه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس تنگزی په کابل کې ورسنۍ ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر ژر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي.
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفره ملایان سره کینی او دې ته بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې یو قانون پاسه یا حتی یو طرح وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی هغه باید یو با صلاحیت مرجع ترتیب کی. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو لکه لګه یو خو زموږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده لوې جرګه چې هغه ته باید استازي وټاکي چې حتی په دغه طرحې کار وکړي او بلکې د ځان ته ډېر ملایان وایي او د دین کې کداران وایي خو هغه شورا اهل حل او عقد هغه چیرته ده؟ هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نه شي. هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازارشت خلکو متحدو خلکو د قانون پو خلکو نه ترکیب شي، نه د څو نفر ملایانو چې د دوی په خواه کازرای چې قوانین جوړ کړي. بغیر خاطر دا خبرې ډېرې پراګنده دي او ډېرې سرسری دي، فقط د اذهانو د تحریف لپاره دي، بل هدف نه لري. طالب له جامګو تښتګي کوي، طالب د کنټرول نه وته دی او هغه ژمنې چې دوی دنیا سره کړي افغانانو سره کړي په هغو باندې پابند نه دي. ښاغلی شبر
مننه جان باسب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادی په څپو کې پروگرام دی. په دې پروگرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار ته هم بلنه ورکړې وه چې هغوی عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي، خو هغوی تر اوسه پورې په دې خپرونه کې نه دي راسره وصل شوي. آخرې کړوخیل که تاسو ته راشم، دا جانباز صاحب چې کومې خبرې وکړې، مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي؟ طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولی دی او په ټوله دنیا کې چې چا حکومت نیولی بي خپلو خلکو ته مهمې چوکۍ ورسپاري، لیکن حل لار په دې برخه کې آیا که دغه چوکۍ له دوی سره وي او همدغسې ادامه پیدا کړي؟ بیرته د یوناما راپور ته راسم، آیا دغسې سرغړونې او تیروتنې له بشري حقونو به دوام پیدا نه کړي؟
اول خو دوی په زور نه دی نیولی، دا ورته پرېښودل شوی ده. نو دوی د دې دا نه شي کولی چې دا ځکه چې هر څومره جنګ چې دوی دوام ورکړه په هلمند کې، تر اوسه د خلکو حافظې خرابه نه دي. هلمند تکه تکه شوه، مو دوی ونه کړی شو چې حتی هلمند ولایت لاسته راوړي. نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفي ده. او همدارنګه اجازه را که آتا د دوی هغه نماینده چې سهیل شاهین ده په هغه کې مو ویل چې مونږه هغه په تفاهم سره ورسره امریکایان سي په جنگونه کو کنه. ان مطلب هغه ده چې دوی چې امریکا ته ماته ورکړه مونږه دا کار وکړو. په هر صورت دا خپل چې امریکا فشار راول په افغانستان په جمهوریت باندې او ټول امکانات ور باندې قطع کړل او په اصلاح اداره فلج کړل، نو متاسفانه د افغانستان حکومت هم دومره فکر کنه چې هغه یو بدیل تمویل او امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتره. د تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي نو یا مسلکي امنیتي سکتور وکړل چې اوس قیمت ورکوي. یعنی مطلب دا دی په زور نه اخیستی، څه دا دوی په زور واخیست، دا دوی ادعا درسته. دوی نشي کولی چې ټول مملکت په خفګان ونیسي. دوی دل لپاره ورسره هغه شو چې باید ملا په چوکۍ باندې کې بلاخره د ملا اسلام معلوم شو، د ملا عدالت معلوم شو، د ملا هغه چې ورته وایي هغه ولتیا معلومه شوه چې په کومه حد پورې ده. نو آیا تاسو د اسلام هم دغه بڼه زده کړې ده چې باید ټول ورځ خلک په شکنجه کې، خلک خوار کې، ذلیل کې، بیچاره کې، خلکو ته غوږونه نیسي، خلک باید مهمه نه دي؟ دوی خو د اسلام ته خدمت نشي کولی او افغانستان د افغانستان ورته باید مهمه اوسېږي. نن که پنځه نفر ملا په چوکۍ کېناستي یا نه ناستي دا مهمه نه ده، خو بالاخره د افغانستان خو باید د افغانستان دغه په اصلاح ثبات او پیشرفت او دا ټول مسئله ډېر مهمه دي. نو دې خاطر دوی نشي کولای چې کملا راځي په چوکي باندې کینوي لملانه دومره چوکي خو باید مسلکي او متحده او 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 صادقه او وفاداره کسان افغانستان لپاره هغه باید په کرسي باندې کینول شي. دومره موضوع دوی له غیر ملایي فکر او دوی د تاریخ له فکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. آیا په اسلام کې دیکتاتوري ده؟ غلې ده. دا مسایل دي چې اصلا نه پېدي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتی وایي کې هر څومره چې ولس خوار و ذلیل کې مطمئنه دي اوسي ورځ به دا ولس بېرته دوی مقابل کې درېږي. دوی باید یې مثلا نه لاس واخلي نه د اسلام یو منفي وطن معرفي کې او د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره ته هم فکر وکړي. یو خو بیا نه شي کولی چې بیا دوباره به ټول بازي پاکستان کې به دوباره پناهنده کېږي او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا د دوی ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نه نو ګوري چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي زه فکر کوم دا اوسني فرصت ته د استفاده وکړي ولس د غوږ ونیسي. جانباز صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړولو په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا پاپستا هغه اصل راهنما د ټول قوانین لپاره ده. نو په دې قانون کې خو هغه سیستم نظام هغه سختار معرفي کیږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کیږي. دا خو نه کیږي چې یو طرفات رابطه باوي، همیشه به حکم په صدر کیږي. مکلفیتونه مسکتونه به ولس ته متوجه کیږي. د ولس غوښتنې به چیږي، د ولس وړاندیزونه به چیږي.
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
دا اجازه راکړه. دوی ویلي دي شبر صاحب، دوی ویلي دي. نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل او عقد هغه به ما قبل د قبول نه ده. دوی بیا هغه شپه ګذره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر راټولېږي، دا په نوم د علما معرفي کوي که واقعا موږ عالم درلودلی او هغه باجرات عالم چې واقعاً غاکم ولدي، نن څنګه کولای چې نمایي نفوس له ټول انساني او شرعي حقونه محروم کړي؟ دوی چې لکه حق تعلیم نه لري، الله سي اسلام په دې اقرا په پیغام باندې شروع شوی. دا عالم زه نه منم چې کله چې د ښځو حق له پښو لاندې کړي. دا مال پر عالم نه دی، او جابر یو مزدور کس دی. نو دې خاطر هلو حق په دې خاطر قابل قبول نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې ولست حقوق مثلا مترکین کې دی، ولست ګډون دی، ولست تایید دی، ولست رای مهمه ده. که قانون هر چا جوړ کړي رای ته دی واچول سي، په دې باندې رای کې دی وسی تر څو پورې ولست په بدون کوم ویرې ولتاس ته هغه باندې رای ورکړي چې آیا واقعا د یو قانون دی چې د وطن په ګټه ده که نه ده. اوسني وضعیت ته چې ګوري، اوسني فرامین ته ګوري، اوسني وزیرانو ته چې ګوري، اوسني کړنو ته وګوري، زه فکر کوم چې دا خلک چې وزل شوي دي ډېر باندې راضي دي، خوشحاله دي. که چېرو باندې راضي او خوشحاله نه و، یو نفر خو به محکمه کړی تر څو پورې نور ته پند شوی وای. دلته خو واقعا ویره موجوده ده.
دلته او بخشه تاسو د انجونو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه. د یونما په راپور کې د مسلې ته هم اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې بشري حقونه په دې برخه کې نقص شوې دي. لیکن همدغه د انجونو مسله که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي، خو دوی مکلف دي چې د مسلې ته پام وکړي او یو حل لاره به ورته پیدا کوي. آیا بیا دا
بس دوی وړتیا لري؟ بخښنه غواړم که ستاسو خبره مې قطع کړه. دا شیخ حکیم تاسو وکړئ، دوی هغه کتاب وکړي، هغه کتاب بس لیکلی ده. دوی خو هغه عقد کل خو همدغه قاضي قضا شیخ حکیم عکانی ده. همغه به لیکي هغه پرست په هغه ټیم کې د هغه تعریف له لاسري علومو نه شی ده.
زه خپله له دې اساسي قانون له موضوع خبر نه یم، خو لکه څرنګه چې طالبان رسنیو ته ویلي دي، دوی د ستانګزي په قول زده خبره کوم، هغه ویلي دي چې اساسی قانون که باید تعدیلات لمشوره و روز تراولو او ده هم واضح نکره چه کم اساسی قانون. البته بخواد دوی خدا ویلی و چه ده ظاهرشاه ده وقت ده چلور شپیتم کال اساسی قانون با اغا ده نافذ ده یاو پیغی که با تغییرات راولی. مثلا تغییرات ممکن هم داوی چه شاهی سیستم ده اغا با پا ده اماراتی سیستم بدلوی او زین نور تیک با پک زیادوی او کموی. خب هر حال آیا تر نه قانون یو قانون هم دې ته لاره نشي هوارولی چې یو څه د ځینو شخړو چې دغه اوس لکه څرنګه چې یونما اشاره ورته کړې ده د دې مخه ونیول شي؟ جانباز صاحب ستاسو نظر.
ګوري داسې یو قانون چې تصویبیږي چې دغه طالب پکې مشروعیت پیدا کوي او د دوی استبداد پکې یو ځلی بیا تسجیل کیږي، د دې نه ښکته چې هیڅ قانون تصویب نشي. بیا دغې خو دوی خپل سره روان دي، هغه د هماغه کار چې کوي هغه کوي. نو که سبا دا کاغذ په مخ راولي او هغې کې هېڅ نوه تنوع نه اوسېږي، هېڅ نوه ازادیګانې نه اوسېږي، هېڅ نوه حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اوس چې نشته، که سبا هم د کاغذ په سر نه اوسېږي، نو بهتره ده چې همدغې لارې ته د ادامه ورکړي، همدغسې به اوسېږي او دا هېڅ مانا نه لري. بله دا چې ښاغلی شبر ګوري، دغه قدرت اخیستل زه نه پوهېږم دوی په کوم خوب کې دي، دوی گانگز دی، دوی اقدایی دی، دوی چه رقم خلق دی؟ گوره در قدرت اخیستل دا کما بسکشی نده، کما لوبه نده چه ما او گتلا او نو اوست ما پا نره او گتلا او زد خود حاکمیت کم دسیم نده، او دسیم نده چه دا دولت یا حکومت یا در اداره کم خیرات دی چه چه تا او رسیده او زه نور دا خیرات چاته دو خوب دا ملایان دی پا دی خیرات رو لکه چه عادت کرده او دا خیرات چپ کیه کرده او هیچ چاته نوار کن دسی نکی دا خیراتم نده.
خوب بخشی جانباسه محترم از فرنده انتقاد چه تاسو کوی؟ دی نریوالو لوصول سرسم او نریوالو حقوق سرسم دیر دقیق ده، لیکن که دی افغانستان پا تیرو چلویش کلین مرحله تراش چکل خلقی دی خلقیان حکمت راخه دویم نورو ته واک ورنکو، د پرچمیانو حکومت راغی خلقیان حذف کړل، ډاکټر نجیب راغی د تڼي په نوم باندې نور کسان حذف کړل، مجاهدین راغلل د حضرت صبغت الله مجددي حکومت چې راغی بیا پسې جمعیت راغی، جمعیتیانو د دوی ډله لرې کړله، بیشتر تو بیرته طالبان راغلل. یعنې دا یو تسلسل روان دی، یو عمومي حل لاره خو په دې کې همدغسې له پخوا روان یو، همداسې نه ده چې له یو ډېر ناشنا شتي سره افغانان مخامخ شوي.
گوی خو ما خوب دغه یوه مرحله هم تایید کړی نه ده، اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې به زه د ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې راوکاږم هغه ټولو انعطافاتو ته حاضر و، هغه ټول
زما له مطلب له انعطافاتو نه نو ما مطلب له اختلافاتو و. مثلا د ډاکټر نجیب په وخت کې د تڼي ډله لرې شوله، ځینې خلقیان ترې لرې شول، د ببره کارمل پلویان ترې لرې شول، مجاهدین ترې لرې پاتې وو، یعنې داسې یو حکومت و. په همدې برخه کې به د آغلي کډوخیل نظر هم واخلم، څه فکر کوي چې په افغانستان کې له لویه سره په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې همدغسې یو وضعیت نه دی؟
ګورې تاسو ویلې چې مثلا هر حکومت، ګورې هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودلې، د خطر تداوم نه کړل بین الالیاو، اما یو اندازه سنې کارونه خو کوي، مثلا که د چپیانو حکومت هم ونیسي په نجونو خو مکاتب نه و تړلي، حق د کار خو د خلکو نه و اخیستی، تا ګورې تا یا سفر خو د خلکو معنی شوي دی. تاسو وګورئ چې اجازه راکی که په همدار انګام ده که هغه د مجاهدینو حکومت هم ان ډېر نیمګړتیا هم دغه پرته تداوم یې ونه کړ. موږ هر هغه حکومتونه چې د پاکستان او د ایران په توصیه او په رهبرانو باندې جوړ سوی پایله د افغانستان لپاره منفي ده او منفي به وي. نو دې خاطره باید نو طالبان خو له ټولو ګروپونه داسې پسله غتور کار وکړه چې نیمایي نفوس یې مثلا حذف کړلو، دوی خو له ټول نه بدتر کار وکړ، دوی خو کوم کمالات لري تاسو وګورئ، چې حتی هغه یوه ښځه حق دې نه لري چې یو چېرته حلال روزي پیدا کړي، هم هغه ته اجازه ورکړي چې سړک په سر باندې کېږي او ګدایي وکړي او د نانوایانو مخ ته په یوه ډوډۍ باندې حمله وکړي. نو دوی خو له ټول نه بدتر هغه داسې ولس وګه ده، نن ولس بېچاره ده، نن ولس شوی ده.
زما مطلب مقایسه نه و چې فرضاً پخواني او اوسني سره مقایسه کړم، زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده.
نه انحصار طلبی خو به
سیده دموکراسی را وروسته انحصار طلبی روانه ده په یو شکل نه یو شکل تر اوسه پورې.
اما ګوره په بغه انحصار طلبی کې در درسته ده، ان اکثره کوشش کوي چې خپل خلک اټاله ټپل، اما خپل خلک ټپل یو اندازه تحصیل خلری، یو اندازه مثلا پوهه خلری، یو اندازه تجربه خلری، دوی خو نه پوهه لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي، بلکې مثلا عقده لري. تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونو نه به اضافه چل وسی دي.
جان باسب تاسو به هم راشم خو له بی خبرتیا وروسته به بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري، دا خبرونه په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ، او په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونه نیولی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د یوناما د روانه اونۍ د راپور جزئیات چې یو نامه په دې راپور کې ویلی دی چې په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو تقریبا دو کلونو کې تر 800 زیات د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور مسؤلین یا شکنجه شوي دي یا زندانی شوي دي او تر 200 زیات په دغه ډله کې وژل شوي دي. د بحث لپاره مو شتمکۍ کډوخیل او غوث جان باس ته بلنه ورکړې. دوی په خبرونه کې راسره دي. یو شمېر نورو میلمنو ته مو هم بلنه ورکړې وه چې له بده مرخه ټلیفوني رابطه مو نه دی ورسره ټینګه شوې. د تیله خطر چې دا بحث د سره غونډ کو د یوناما تر راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. غوث جان باس څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه څه کولی شي؟
نیمه خو خو لکه مخکې چې مې هم اشاره وکړه چې طالب فشار ساتل کی ان تر دې به دا فشار ورسیږي چې طالب به حتی عادي هغه کوم سفرونه چې هغه به هم پرې بند شي او کېدای شي داسې یو وضعیت بینملي ټولنه ورسیږي چې تر څو یو بل تخمیل د دوی په مقابل کې ونیول شي، چې دوی هغه د انزوا کاملې انزوا کندې ته وغورځي چې دوی سره هر نوع تعامل منع شي او دغه حالت ته دوی وري. دوی فکر کوي چې ځینې هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو دپاره، البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو دپاره ځینې تعاملات کوي، ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې، ځینې اقتصادي منافع لري، ځینې انکشافي توسعي پروګرامونه لري لکه منځنۍ آسیا، ایران د اوبو د خاطر ځینې تعاملات دوی سره کوي. اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دغه ډله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې. اما دوی په ټول سرتنبګي دغه خشونت ته، دغه استبداد ته، دغه عدم مشروعیت ته ادامه ورکوي. زه نه پوهېږم مخکې هغه لیکه روخیل وویل چې دوی به دوه درې کتابه لوستي اوسېږي. ما ته ډېره جالبه ده چې دغه دوه درې کتابه اول خو زه شک لرم چې دوی حتی یو کتاب لوستی اوسېږي تر اخره. دا کتابونه که دوی لوستي دا کوم کتابونه دي چې موږ پرې خبر نه یو؟
خیر دا خو بیل خبر ده چې دوی کې څوک لوستي دي څوک نه لوستي دي، دا د دوی کار دی او دوی به فرزند دوی به بیا سرچپه دوی به بیا سرچپه د فکر کوي چې هغه کسانو چې
بله دا په ما او تا حاکم دي، دا وایي چې موږ عقل کل استو، هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمان او د ځمکې نه ګرځوي. او دغه مزخرفات، دغه خرافات چې د کزه مکتب ته مپریک ده او کار ته مپریک ده، جون مکتب ته مپریک ده، دغه ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل تراوشه.
امدی ټکی په مننه جان باسه، امدی ټکی په پری شکل راشم. اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ که چیرته طالبان لکه ریچارډ بنټ چې وایي چې له دوی سره باید نړیواله ټولنه خپله تګلار حتی بدل کړي د په وینا باندې، لیکن که طالبان چیرته ځینو برخو ته تغییر ورکړي، مثلا د نجونو مکتب خلاص شي او اساسي قانون تدوین کی او ممکن یو جرګه را وغواړي او ځینې کسان په دې جرګه کې برخه واخلي، مثلا په تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم له ځینو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه سې کسان له دوی سره نږدې شي، آیا یو څه به حل لاره پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوس یاست؟
ګورم مهمه دا ده چې اول به ملي ټولنه واکن متحده ده د افغانستان مسالې ته چې حل شي او که دوی خپل هغه روزمرګي سیاست مخته بیایي او خپل اهداف ته مهمه
ده. خو وزیده چې متحده نه ده، وزیره
متحده نه ده، اما په دې باندې پوسی که دا وزیر په دې شکل باندې دوام کوي چې دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سل ورکړي. اوس که دوی په هر مشکل کې گرفتار دي، هر هدف چې لري، هر ستونزه چې لري، هر مشکل چې دوی لري، دوی باید پوه شي چې د افغانستان وضعیت په دوی باندې هم تاثیرات مرتب کیږي، دوی به بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی. یوه موضوع د افغانستان دپاره که مکتب صرف پرانستل مهمه نه دي جناب شیبر صاحب، هغه مطالب چې په دې مکاتبو کې تدریس کیږي هغه ډېر مهمه دي، ځکه چې نو یو انسان که دومره یو مریض افکارو کس لویږي یا رامنځته کیږي، بهتره هغه نه ده چې ښه ده چې بېسواده پاتې شي تر څو پرې چې واکن یو سم سیستم راځي چې په سم مسله باندې خبر شي. که اوسني افکار لکه څنګه چې دوی د دا رقم کسان تربیه کیږي، زه فکر کوم چې نه شي بیا د افغانستان لپاره به یې ګټه مهمه وي. اساسي قانون څنګه چې جامع سبل دا بهتره چې قانون نه لري، که داسې یو قانون چې دوی خپل دنیا ته وښي چې دغه دغه کبوت درلوده و ستاسو یو ماجا انتقاد دا و چې موږ اساسي قانون نه لرو، دغه د موږ قانون جوړ کړ. په دې قانون کې به ټول هغه معقی وي چې ولس به مکلفه او دوی به یو بې مسؤلیته قابل احترام یو اداره به وي چې هر رقم حکم چې صادری بد خلک ومني، غیر هغه د بغاوت او بد سر باید پرېشي. دا رقم قانون نه بهتره چې نه قانون موجوده وي، ځکه چې داسې نه شي کېدلی چې دوی څه رقم غواړي هغه رقم یو، ځکه چې هر رنګه سختریز حکومت راسي بالاخره پایله به نابودي ده. دوی به د افغانستان لپاره باید حکومت شي او د افغانستان انحصار کی جوڑوی پکندہار کے میشت دی فیصلے مغوی ذکر کم باقی طالبان سر موافق دی ام مجبور دی چم په قدرت کې پاتې شي او منابع تلاس رسائی ورسی کی ولری او خپل پلویان خوشاله وساتی دوی زنه چې
کډوخیل انت سوې چې په قندار کې سيزيني کسان دي چې ډېر خلک هم انتقاد پکې لکه د دوی مشر په یو غوي باندې فشار راشي او هغه له صحنې لري شي نو مشکل ممکن حل شي. ستاسو مطلب
زه فکر کوم چې باقي کسان ولاو چې داسې ډېر متمدن او ترقی پسند کسان نه وي، اما د خپل ګټو دپاره په دې لپاره چې په قدرت کې پکې پاتې شي، د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي، تداوم پیدا کړي، مطمئن یم چې دوی د ځینو مثبتو تحولاتو پلویان دي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جانبا صاحب څنګه تاسو له اغلی کډوخیل سره هم نظر یاستی چې په دې قندار کې چې د دوی امیر المؤمنین دی، که چېرته هغه پیغمبر دا تور دی چې هغه سخت دریځ لري، که هغه له صحنې لرې شي ممکن یو حل لاره پیدا شي؟
بالکل، خو کېدای شي هغه به یوازې په قندار کې نه اوسي، یو دوه کسه به په کابل کې اوسېږي، یو کس دوه کسه به مثلا په لویه پکچا کې اوسېږي، خو د دوی تعداد زیات نه دی. دغو رندو بی رحمو افراطیانو سخدریزو او استخباراتی کلیو سر تړلو ملایانو کېدای شي شمېره د شپږو تر اته کسو اوسېږي، یعنی زما په محاسبه کېدای شي زه به غلط اوسېږم.
یعنی که دومره بیا خو نو د خوشبینی باید افغانان خوشبینه ووسی، ځکه چې که پشپاکو کسانو دا مشکل حل کړي نو بیا خو کېدای شي چې ستونزه ژر هوار شي.
خوشبینی ته خو اوس نشته اساس اغله شبه، ځکه چې دغه شپک کسه په ټول زور حاکمیت کوي او دغه شپک کسه ته داسې یو با جراته طالب پیدا نه شو چې د دوی په مقابل کې ودري. هغه د عباس ستانکزی یو خبره کوي، که هغه د دوی دغه تش په نوم خلیفه یو خبره کوي، خو هسې لرې لرې یو نیم شی داسې یو اشارې تلویحن چې داسې که وشي که داسې وشي، اما هیڅوک نه وایي چې دا کار چا بنده چولی دی. دغه مذاکرات ولې نه کېږي؟ دا د ښځو حقوقو ته ولې سپکاوی کېږي؟ د نجونې ولې مکتب ته نه ځي؟ او پلس هاو نور موانع چې تاسو هغه د شاهد استئ. دا شپږ اته کس عادي خلک نه دي، دوی ټول هغه دغه هسته د قدرت د طالبانیزم دغه شپږو کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي. یو دوه کسه مثلا دغه حقانی مونږ پېژنو چې د سترې محکمې د دوی د طالبانو سترې محکمې رئیس دی، هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسه نور چې نومونه یې حتی مونږ نه پېژنو. فرمانونه لیکي دا خو اول خو ګوري دغه خپل ستاسو شعور ته توهین دی چې مونږ نه پوهېږو په مونږ څوک حاکم دي. په داسې حال کې دا زموږ حق دی چې مونږ پوه شو چې زما په هیواد باندې څوک حاکمیت کوي.
مننه جانباس، څوک لیکي؟ مننه مننه رابشم اهل کډوخیل ته. اهل کډوخیل تاسو چې د دغو کسانو یادونه وکړه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد له بی بی سی سره په یو مرکې کې په دې وروستیو کې چې وویل، وایي هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي، هغوی دې له همدغو د ده په وینا منځلارو طالبانو سره نږدې شي، له دوی سره د ارتباط پیدا کړي چې په سختریزو باندې فشار راولي. آیا ممکنه ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې د سیاو لوبه وکړه چې نه تنه چې د افغانستان په ګټه تمام نه شول د امریکا په ګټه په وخت مهاله کې نه ده او زه فکر کوم چې کافي ملامتي درغله دا رقم کار مسولانه بیان چې ورکې دی لپاره چې او فکر کوي چې د کوم ماموریت چې د څنګه کامیاب وخی یا بیا کامیاب شي دا کده نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغه ته پټ وادي ورکول چې موقت اداره برازي او تاسو په رهبری ترزي هغه په دې منافقت باندې جمهوریت ملاتړین لری کل او افغانستان د ستونزو سره مخامخ یو موضوع دو موضوع هم در خغله کرځه یا ډاکټر عبد الله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دغه وضعیت څنګه ده که چیرې مثلا د کرځه سب کوم مجلس دعوتی کې اجازه سفر نه لري په داخل کې حق سفر نه لري او په بیرون کې بالکل نه لري په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی قدرسونه چې غوی ضمانت وکړ څو پرې ته حق سفر ورکړی شو د اووی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلار سي په هغوی سره به ښه برخود وسي نو زه فکر کوم دا رقم د هغوی تشویقول کومه ګټه نه لري ځکه چې اوس خپله د ښاغلی متقي امیر خان متقي چې په مللي سده سفارونه هم کوي پروتوکولونه هم اخلي آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري آیا د دې خبر قابل د قبول ده آیا هغه وعدې چې کوي دی کولی شي چې هغه عملي کړي حتا په کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چور باندې مشر په قاره هم دغه د قندهار والی واسطه شو تر څو پرې مشر دی ومانه او بیا دته پیسې عفا کړي ده ځکه چې ما څنګه چې اته دغه سره جوړین حقانیم چې مثلا بیان ورک معلوم شته ناراض ده اما څه هم هغه څو کسان چې په دې ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده دلته دوی بقا مرته مهمه ده نو ځکه دوی خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي بیا ته تابع کیږي دوی بل امر مني ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان وکړه واقعا قابل دی یا ځکه چې زیات مسائل دي چې دوی رښتیا نه وایي یو گزارش خو همدا هم ده چې د پلار راته وصل شو دغه پاکستانیانو ترلاسه نو منده دا سړی به خپله نه لري اما نن مجبور دی چې یو 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 فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي ځکه چې دوی د بقا موضوع دی ژوند موضوع هم مطرح کیږي نو دې خطره دغه معتدله مهم هم ده چې څنګه د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبانو باندې کم شي ځکه چې دوی مطلق لاس وهنه کوي دوی مطلق فشار راوړي او دوی مطلق غلطه مشوره هم ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي او که د استخبارات او د ارمی بخش ته په دې باندې فشار ده چې دوی به سر یو موټی پاتسي که دغه فشار له دوی نه لري شي زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کیږي او دا سختریزه به کوکه کیږي او یا به داسې دا معتدله به لري
کیږي وبخښئ دلته سوال دا هغه کسان لکه فرزن تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس دی طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستان بهر ووسی هغه هیڅ کله هم سره یو ځای نشول ورس پر ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتی دوی ورس پر دوی تر اوسه پر لدې نه دراوتلی چې د جمهوریت دی وخت انتقادونه تصفیه کی یعنی له ماضی کې لا بند پاتې دي نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي یو لاس شي او د افغانستان غم وکړي او یو لنړیوالو سره راشه درته
شبر صاحب دلته صرف دغه یو لاس شل یا دیس نفره هغه بهرني اجنټان چې همیشه به یا به ایران پیسې وخوړي یا به د هند وخوړي یا به د پاکستان ترکیې یا د روسیې هر چا سي خوړلی دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي دغه نن بغیر د افغانستان وو ساتوي و دې شاته د 10 میلیونه خلک دي چې هغوی باید تصمیم ونیسي نو او موږ د شکر چې دا ډله مثلا کوم هغه بیا څو تیریش د غم له دې هغه له نظر نه مثلا پیسلا هغه کو محروم کو په غو موقف کې مونږ نه یو اما مهمه دا ده چې د دنیا هم مونږ سره زیاته کې هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې ناسه برابر کې خلکو ته ویزه نه ورکوي کله هم د افغانانو د مدني او سیاسي حرکتونو ناسه برابر کړنه ځکه دنیا په بدر رقم لوبه مخته بیای اما مهمه دا ده چې بل اخر واقعا افغانان دې ته متوجه شي دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوسی چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې چتللی دي څنګه سره ټول دروازې خلاصې کې د افغانستان د بقا لپاره باید دوی خپل سر لاس یو کړي او ولسه ده د د د د د پښتو د مجرم په سترګه ونه ګوري ځکه چې دوی بیا تا تداوم پیدا نشي کولای. دوی مجبور شي بیا دوی له بینه لاړ شي ځکه چې بل اخره ولس په لاس کار کوي او دوی بل چپا کوي ځکه چې همدغه پاکستان په رسمیت نه پیژني، همدغه چین خپل هدف لپاره دوی سره په معامله کې روان ده او ځینې مشکلات لري هغه په رسمیت نه پیژني، همدغه ماسکو نه پیژني. امریکا دا نور خلاصه کې چې دوی اته راوصل او دوی ته زمینه سازي وکړه، دوی نشي کولای خپل ولس له یاره نه دوی په رسمیت نه پیژندلی. نو دلته ډېر مسایل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وتلې که هغه مدني فعالان دي، که هغه سیاسي فعالان دي، که هغه مسلکي کسان دي، واقعا د افغانستان په خاطر باندې نور سره ټول شي او سره یو ځای شي. او همدارنګه طالب باید احساسي مسؤلیت وکړي چې زه نن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې څه وکړم. دغه څو کسان چې د خپل ځان سره مصروف دي، نه پوهېږم څه رقم اسلام زده کړی او څه رقم هغه کې دا د واکمنۍ وړتیا نه لري. افغانستان خو له مشکلات سره مخامخ ده، له ولایتو سره مخامخ ده. نن که مثلا بهرني کومک نه، خلک خپل ته ژوند له لاسه ورکوي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبه سب د دې لپاره چې د بحث روسیو ته رسیدلیو، تاسو فکر کوئ طالبان لکه تر اوسه چې ورته ګورو په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاس دي په هر شکل چې دي، د هر چا له خوا سي دي، لیکن د طالبان مخالفین تیتو پرک سره یو لاس نه دي. حتی لس کسان په یو ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوي چې دغه غوښتنې چې مخکې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید د قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پوهېږي، د بیان ازادي وي، دا وي او هغه وي، دا غوښتنې به څرنګه ترلاسه کیږي؟
ګوري، موږ کله چې دغه اساسي حقوقو او ازادیګانو باندې غږیږو او طالب ته وایي چې ته دا رعایت کړه، زمون هدف اصلا نه هني لکه لکه زما هدف او زفیت ته پیژنم. زمون دا هدف نه دی چې مونږ هغه پخوانی او فاسد او غاصب او ډیرو ډیرو جابر او تش په نوم جنگ سالاران او دام هدف دی. هغه سره مونږ غواړو کوم اتحاد وکړو یا کوم شی جوړ کړو. ابدا نه، زه ابدا دوی سره په یو لاره پخوام نه یم تللی، نه نم نظم تبام. اما تاسو سره زه متن شی برته تفریح صاحب سره خوشحالی یا هر اتحاد چې اوسېږي، زه بلته یو کوچنی مامور یم، ګسکاره به یم، خو یو کاتب خو کېدی شي چې اوسېږم که نه. خبره دې کې نه ده چې یعنی داسې الټرناتیو فقط دغه خلک دي چې دغه شوراګانې جوړې کړي دي تش په نوم چې بېرته خپل
خو همدغه کسان لکه دا څرنګه چې تاسو د ځان مثال ورکو، همدغه کسان هم سره متحد نه دي. همدغه کسان هم فرضاً یو غونډه نه لري، حتی د یوې غونډې په سطح سره متحد نه دي.
دا کار کیږي تر هغه چې زه خبر یم چې برته کار روان دی. هر پدیده خپل داسې یو حالت ته رسیږي چې هغه باید پخه شي، عیني او ذهني شرایطو ته مساعد شي، فراهم شي، کار باید وشي. کار روان دی، یعنی په څو استقامتو کې سازمانونه سره منسجم کیږي، خلک سره واحد کیږي. دغه دا پړاو باید تیر شي، دغه د شوک دوره باید تیره شي. دا کار کیدونکی دی بېله شکه، تاسو هم پوهېږي چې دا کار خامخا کیدونکی دی. اما خبره دې کې ده چې طالب سره چې اوس قدرت دی، دا افغانستان د خلکو په سرنوشت کې لوبه نه کوي.
خیر، له طالب او بخښه، له طالب خوشتنی خو بیل خبر دی. مثلا ورته وایي چې د نجونو مکتب خلاص کړه، ته خپل طالبان ورته وایي دوی په خپل لار روان دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې حل لار تک بیا هم راشو؟ آیا حل لار هم دغه ده چې د طالبانو سیاسي مخالفان سره منسجم او منظم شي، او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو وویشل چې یو د قندار طالبان دي او دا نور طالبان دي، له د نورو طالبانو سره نږدې شي او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي، او که همداسې کیږي چې دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کیږي؟
خب، یو خو به دوه چې ټول د قندهار طالبان باید مونږ ونه وایو چې هغوی مقصد هغه پس هغه قرارګاه یا مرکزیت په قندهار کې مرکزیت په قندهار کې جوړ کړی. نو دې خاطره شته تایبیر دې نم لري چې کابل کې ځان احساس مسؤلیت امنیت نه کوي، نو ځکه قندهار کې ځای جوړ کړی ده چې کېدای شي هر دلیل چې وي یو موضوع. د افغانان باید واقعا سره متحد سي. هر هغه بهرنی لا چې مونږ په مختلفو نمونه سره ویشي او موږ ته مختلف ذهنیتونه راکړي، باید بل اخره افغاني او انساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې اندېښمن سو، سره یو ځای شو، خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان ته لومړیتوب پیدا کړي، تر څو پر یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کیدو کینی. بل طالبان معلومدار او امیدوار ما چې دوی لاس په کار شو او د سختریزم مخه ونیسي، یو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو نور نشئ کولای چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاته کړئ، ځکه چې افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده او اسلام باید غلط تعریف او تعبیر هم نشي. دریم مسله به ملي ټولنې ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په هر دلیل که دوی ته دوام ورکوي، پایله به دوی ته هم ډېر منفي او خورا ګران قیمته شي. بهتره به همدا وي چې
نړیوالې ټولنې ته به څه زیان ورسي که وضعیت همداسې دوام وکړي.
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانوني مهاجرین خپل یو سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورځي او دوی سره مختلف مشکلات سره به دوی مخامخ کیږي او دوی به څنګه هغوی پسا جذبوي، ځای په ځای کوي، امکانات به برابروي. دی که د مختلفو افکارو کسان هغم دي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده. په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده، دغه د افراطیت په زیږندنه کې ډېر یو مهم رول لوبوي. نن فکر وکړئ چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده، یو فکر سی ایجاد شوی ده، اوس مرکز کابل ترغه د پاکستان په فشار باندې یا په غوښتنه باندې په دلیل باندې چه ده. دغه فکر زیږونه په اوس خود انټرنیټ دنیا دا یو ډیر یو لوی تاثیر اچي د افکار جوړولو کې، د ګروپونو جوړولو کې، انګیزه ورکولو کې، په مخالفت ایجادولو کې، د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول. د خټول هغه مسایل دي چې دنیا ورته سخت نه آرامه ده. بل هم دا د منطقي ممالک ماسکو څه فکر کوي چې د طالبان شتون دوی ته ډېر ارزانه پرېوځي یا دوی ته به لپاره به ډېر ساده وي. دا په دې باندې نه پوهېږي چې بالاخره هغه ګروپونه چې موجوده شه، یو هدف همدا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي، څنګه بیجنګ وننګول شي. ان دا ډېرې هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فارا منطقي لپاره به په اوږدمهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ته، ځکه چې دغه افراطي ګروپونه خو چې له بینه لاړ نه سي، سرکوبه نه سي، دا خو دنیا لپاره دردسر جوړوي. دا خو دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې ژوندي پاتې شي. دغه د تفکر ایجادول یو انګیزه بله.
تاسو ماسکو او پکن یاد کو خو خپل یو ارزونه لري او تروسه پورې چورته ګورو در راپورونو لمخې دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي، نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده. نو هغوی نه پوهېږي چې دا د دوی په زیان دي، لکه څنګه چې تاسو وایست. هغوی باید ولې پوه نه
شي اجازه نه لري. دغه همدغه ویره چې دوی لري، نو نه غواړي چې ما سره رابطه سره ونلري. تاسو هند ته وګورئ، هند خپل اعتراف وکړه چې موږ پخوانی او اشتباه کړو چې موږ تېر د طالبان حکومت سره لاغه نه درلودل، ځکه چې دوی کوم هغه لري چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي، دوی په خلاف نه کارول شي. نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې داخل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري. ګوري که بیجنګ ده که ماسکو ده که دا ټول هغه مملکت یو غلطه محاسبه کوي، فکر کوي په دې شکل باندې درسته ده. اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت که سره یو ځای شي، یو دریځ غوره کړي، مطمئن هم د طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده. دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافاتو په اساس باندې نن طالبان یو موقتي ګټه اخلي چې دو طرفه دوی ته رشوت ورکول کیږي او هغوی خپل قدرت ته دوام ورکړي او هغوی فکر کوي چې دنیا ولا موږ ته ضرورت لري، موږ دنیا ته ضرورت نه لرو، نو موږ سه هر شوې دنیا به راسره مني. اما په دې باندې نه پوهېږي چې دنیا څه رقم خپل مخ ګرځي، څنګه د جمهوریت نه وګرځاو، څنګه یو لوی سیستم نظام چپاکه او نن لوی سن سره مخامخ کی. یعنی دوی فکر کومه چې لا تروسم ذکر نه ده، لکه یو رسل باندې لال به هم در دنیا ته مشکل جوړولای شي، کله چې دوی احساس د خطر وکړي چې نن دغه ستاسو نور ته خطر ده، نو بیا باغه وخت کې تاسو جدي برخورد کوي. مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال کې هغه بخوانی دي که دا ولست او همدارنګه اوسنی واکمنان دي، امیدوارم چې د دنیا په سیاست، د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې باخبر شي. د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید یو ځای کار وکړي. نور موږ چاره نه لرو، دنیا موږ کاروي. که په خوای موږ کارو که اوس موږ افغانستان کاروي، د خپل ګټو لپاره سبا کولای شو ته مشکل هم جوړ کړي.
اغلی کړو خیل مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. غوچنباز له تاسو څخه منندویم. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر پخته سپارم.